ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لالونو په وطن کې د ماخام 15 بجې شوې دي د دې خبري غړې د قرب په هيڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني فروانه خبرونه کې به وري چې په ترکی کې درې اړخیزا غونډه روانه ده چې په افغانستان کې د تفاهم په اړه به پکې خبري کیږي د دې ترڅنګ په پیښور کې د دلیپ کومار نویما سالگرا ماندل شوی دا یو شمیر نور راپورونه هم لرو فاول ورزو منور شاته چې خبر نته وو
کې د پاکستان افغانستان او ترکیه ولس مشران درې اړخیزا غونډه کوي افغان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې درې وسلوال مخالفین وجلی دي امریکا د شام د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد د شامی ولس د جایز استازي په توګه منلې ده او اوس پاموکلې د خبرونو تفصیل ته د افغانستان پاکستان او ترکی ولسمشران نن په انقره کې سیمه کې د حالاتو د افغانستان او پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي دا سرمشریزه چې دوه ورځې به دوام ولري د ترکی صدر عبد الله ګول یې قربتوب کوي په انقره کې د پاکستاني سفارتخانه د مطبوعاتي څانګې مشر عبد الله اکبر مشال ریډیو ته ویل د دې درې اړخیزه او مې سرمشریزه موضوع علاقې رابطو ته وده ورکول دي نو موري زیاته کړه
د دې تھیم چې کوم دی هغه کنیکټیویټی دا رابطیا مطلب چې ریل روډ دا کوم سیزونه او اصل کوم کانفرنس چې هغه کله شروع شي نو په هغه کې به درې ایجنډا آیټمز دي یو پولیټیکل ډایلاګ دی یو سکیورټی ډایلاګ دی او یو اکنامک ډیولپمنٹ کوآپریشن دی
عبد الله اکبر وای د سیمې امنیت او اقتصادي همکاري د سرمشریزه په ایجنډا کې شامل دي د صدر آصف علي زرداری سره د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کار وزیر داخله رحمان ملک د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام هم په دې خبرو اترو کې برخه اخلي بلخو صدر زرداری پرون په پیرس کې خبري اعلان تو ویل هیواد به تر ممکنه حدا په افغانستان کې د سولې له بهر سره مرسته کوي هلته افغان چارواکي وای چې ولسمشر حامد کرزی د انقره په غونډه کې صدر آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت په مشر اسد الله خالد د بریټ په اړه ثبوتونه هم وړاندې کړی د امریکا د دفاع وزیر لیبون پنیټا افغانستان کې د فوجي کمانډرانو صدر حامد کرزی سره د لیدلو کتلو لپاره کابل ته په یو نه اعلان شوی سفر دی دا سفر په داسې حال کې کیږي چې افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې د دې هیواد نه د جنگي ځواکونو ایستلو منسوبه لري او د لړکې زیاتره امنیتي ځمواري افغان ځواکونو ته د سپارلو لړۍ روانه ده نن سهار په کویت کې پنیټا وویل صدر باراک اوباما په راتلونکو هفتو کې فیصله کوي چې په افغانستان کې به د 2014 کال وروسته سومره امریکایي ازواکونه پات کیږي د مهال په افغانستان کې خو شاش پښ په تزره امریکایي عسكر موجود دي بل خو صدر حامد کرزی خبرداري ورکړي چې حکومت به په مستقبل کې د امریکایي عسكرو د پات کېدلو خبري هم ځندول شي ک امریکا ورته د باګرام جیل ټول قیدیان و نسپاري امریکایان د خنل لري چې په دغه قیدیانو کې ک زنه خوشی کړي شي نو بیا په جنگ کې داخته کېدلو امکان دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت خپلې خبر پاڼه کې وایي د لټون د یو شمېر عملیاتو پر مهال یې درې تنه وسلوال مخالفین وجلی او دیار لس کسان یې ژوندۍ نیولې دي دغه خبر پاڼه زیاتوي د هیواد بیلابیلو برخو کې تر ستره شوې د عملیاتو کې امنیتي ځواکونو په لوی مقدار کې وسله هم ترلاسه کړې ده د خبر پاڼې لمخه د ننګرهار ولایت د بتیکوټ په ولسوالۍ کې دیار لس کسه وسلوال مخالفین سره د سپکو او درنو وسلو او بارودي موادو نیول شوې بل خو د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ په خواوشا سیمو کې درې تنه وسلوال مخالفین وجل شوی او وسلې تر لاسه کړې شوې دي په دې اړه لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا کوم دریز مختان نه دی راغلی ریپورتونه وايي ایران د افغانستان د هرات په خار کې خپل کنسولګری تړلې ده د لهغه ورسته چې افغان مظاهره چانو د دې کنسولګری په دفتر بریټ کړي وو پروند ایرنا په نامه ایرانی خبری ایجنسی د دې هواد د بهرنۍ چارو د یوې سرچینې لخوا خبر ورکړي چې دغه کنسولګری به تر هغه بندوي تر څو چې ایرانی حکومت د بیرته پرانستلو امر نوي کړي د دې چارواکي په وینا دوی په خپل کنسولګری د بریټ پاړه د افغانستان حکومت ته د احتجاج لیک هم استولې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا صدر باراک اوباما وایي امریکا فیصله کړې چې د شان د اپوزیشن مهمه ډله د دې هیواد د جایز استازي په توګه ومني. د امریکا دا فیصله د شان د صدر بشار الاسد په رژیم د فشار زیاتولو یو قوي ګام دی. له ای بی سی نیوز نومي امریکایي چینل سره د مرکې پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now
Mungai wa faisla kade da che da sham da hukumat mukhalifino ittehad ki tole khawi shamil di aw da sham da walas pa khato ga numaindagi kai no zaka manga da ittehad da khalko da jaiz astazi patoga manu
the legitimate representative of the Syrian people
ولس مشر اوباما زیاته کړه چې له دې ګام سره د انتظامیت عمل لري چې د شام د اپوزیشن دا ډله به ازمواري باندې کار کوي او ځان به د شام د خزو او اقلیتونو حقونو ته ژمن کړي. نړیوالې ټولنې د شمالي کوریا د هغه ګام غندنه کړې چې پکې داسې ښکاري دغه هیواد په خلا کې د راکټ وشتلو کامیابه تجربه کړې. پینګ یانګ ویلي د نن ورځې په دغه تجربه کې په مدار کې د موسمیات یو سیاره ځای پر ځای کړې ده. امریکا تصدیق کړې چې د ځمکې په مدار کې څه شی ایښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي د شمالي کوریا دغه ګام په سرګنده توګه د ملګرو ملتونو د قرارداد خلاف ورزي ده. جنوبی کوریا، جاپان او امریکا د اوږدې فاصلې په میزایل ټکنالوژي د بندیز لاندې د شمالي کوریا دغه اقدام غندلې ده. د راز روس او چین هم د شمالي کوریا په دې ګام د خفګان سرګندونه کړې ده. بل خو ایران وايي دوی د شمالي کوریا سره د میزایل او ویټمی وسلو د پرمختګ په لړ کې همکاري نه کوي. د رواني میاشتې په سر کې د جاپان رسنیو ویلي وو چې ایرانی پوهان د میزایل د پرمختګ لپاره شمالي کوریا ته ټکنیکی مرسته ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست پرون ویل چې دا تورونه به بنیاد دي. دا اوتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه ده. په ترکی کې په افغانستان کې د تفاهم او جوړجاړۍ په اړه درې اړخیزه غونډه روانه ده. د دې غونډې په ایجنډا کې نور کوم موضوعات دي؟
اصل کوم کانفرنس کې هغه کله شروع شي نو باقي کې بدرې ایجنډا آیټمز دي. یو پولیټیکل ډایلاګ دی، یو سکیورټی ډایلاګ دی او یو اکنامک ډیولپمنٹ کوآپریشن دی.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وایي په امنیتی ادارو لپاره کار دي خپل خفیه جیلونه ختم کړي. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل اقبال مومند وایي پېښور کې د هندي فلم نړۍ د پېښوري ستوري دلیپ کمار نویمه سالګره ولمانځل شوه او هغه ځکه چې
دا زمون فخر دی دلیپ کمار چې یوسف نوم یې او د پېښور نه تعلق او اوسه پورې د پېښور تعلق نه یادېږي او هغه اوسه پورې خپل خار خپل زوړ کور خپل خلک نه یری.
سیمه نړۍ او قبایلی سیمې هم په مو په پام کې دي. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته وردو. په ترکی کې روان درې اړخیزه کانفرنس نن دویمه ورځ روانه ده چې نن به د درې واړو ملکونو ولسمشران په یو ځای په کانفرنس کې ګډون کوي او په سیمه کې امن او امان، سیاسي او تجارتي او معاشي هلو دلو به خبرې اترې کوي. په دې اړه نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکاره رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان، افغانستان او ترکی د ولس مشرانو ترمنځ درې اړخیز کانفرنس به نن د ترکی په ښار انکره کې کیږي. په دې کانفرنس کې د پاکستان له اړخه صدر آصف علي زرداری، د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر، د داخله چارو وزیر رحمان ملک، د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او ډی جی آی ایس آی ظهیر الاسلام ګډون کوي. په ترکی کې د پاکستان سفارتخانه د میډیا د سانګي یو چارواکي عبد اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې اړخیز اووم سرمشریز کانفرنس موضوع علاقائی رابطو لا او دا ورکول دی. نوموړی زیاتوی
دی تھیم چې کم دی هغه کنیکټیویټی دا رابطیا مطلب چې ریل روډ دا کیسه مسیزونه او اصل کم کانفرنس چې هغه کله شروع شي نو باقي کې بدري ایجنډا آیټمز دي. یو پولیټیکل ډایلاګ دی، یو سکیورټی ډایلاګ دی، او یو اکنامیک ډیولپمنٹ کوآپریشن دی.
د درې اړخیز سرمشریز کانفرنس په اړه د بهرنیو چارو کارپوه او پخوانی سفیر طیب صدیقی مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل چې ترکیه د پاکستان او افغانستان تعلقاتو کې مصلحتي کردار لوبولی شي، او د کانفرنس نه د دواړو ملکونو تعلقاتو کې د ښه والی راتلو امکانات هم شته. دیوائی د افغانستان صورتحال نه امریکې، پاکستان، ترکی او ایران لپاره مسله جوړیږي، ځکه چې د دې خیال و چې د امریکې د فوجیانو وطن پس به حالات په معمول راشي. که یو اړخ ته پاکستان او افغانستان ترمنځ غلط فهمیان زیاتیږي، نو بل اړخ ته د امریکې نه یو رپورټ راغلی دی چې پکې هغې ویلي دي چې د پاکستان کردار د افغانستان په اړه د تشویش باعث دی او پاکستان افغانستان کې مداخلت کوي. نو دا هر څه داسې مسلې دي که په وخت په دې کابو نه موندلی شو، نو تعلقات نور هم کړکیچن کېدای شي. په ترکیه کې د پاکستان سفارتخانې تر مخه چې د کانفرنس په اختتام به د درې واړو ملکونو ترمنځ معاشي او تجارتي تعاون په اړه په یو مفاهمتي یاداش لاسلیک کیږي، او دې نه پس به د درې واړو ملکونو ولس مشران یو پریس کانفرنس هم کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان، پاکستان او ترکیې ولسمشران افغانستان کې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د روغې کولو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. چارواکي او سیډونکي وایي تر څو چې پاکستان په ریښتینې توګه افغانستان کې سوله ونه غواړي، تر هغې په دې وروستو کې د مذاکراتو تیز شوی بهیر هیڅ نتیجه نشي ورکولی. بشیر ګواخ په نور تفصیل لري.
نن د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولسمشران په انقره کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ویان مرسیال سیامک هیروي وای په دې ناسته کې بعد د سولې د خبرو ترڅنګ تیرونی د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د ځانمرګي برید چې کوټه کې پلان شوی و په اړه هم بحث وشي. پاکستان دا تور رد کړی، خو ښاغلی هیروي وای
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي، او د اسدالله خالد د ترور هڅه به هم تر بحث لاندې راشي، او افغان حکومت به په دې اړه ترلاسه شوي اسناد د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې پخوا پر پاکستان د سولې مذاکراتو لپاره د رښتینو هڅو نه کولو تورونه وو، د روسیو کې د خبرو تیزېدو لړکې پاکستان ځینې طالب مشران له بنده خوشي کړي. د افغان پارلمنت غړی سید اساق ګیلانی وایي اوس پاکستان دریځ بدلولو ته مجبور شوی دی.
زه فکر کوم چې پاکستان اوس پوهېدلی چې کوم اور یې ولګاوه، اوس د ده لمن ته ورسېده. بغیر د هغې نه نن مونږ د ډېر تعداد د پاکستان د پارلمان غړو سره خبرې وکړې. دوی په ډېر صراحت باندې ویل چې پاکستان ملامت دی، ISI ملامت دی، د پاکستان فوج ملامت دی. معلومیږي چې ملکي خلک او ملکي سیاسیون د پاکستان هم په دې باندې پوهېدلي چې پاکستان کې یو خوشته.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي اصلي خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ده چې باید لرې شي.
د دونو عمر بد اعتمادی خامخا بس ټایم ورکه چې هغه بد اعتمادی ختمیږي. چې د نن کال مخکې کوم حالات هغې کې او نننو حالاتو کې فرق دی. نن د هغې په نسبت کینی سره خبرې کوي، دغې سره به بد اعتمادی ختمیږي او اعتماد به راځي په یو بل.
په داسې حال کې چې امریکا، افغانستان او پاکستان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناټو پوځیانو تر وتلو مخکې د سولې بهیر کامیابولو باندې ټینګار کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اجی دین محمد وای
چې په هر قیمت کې موږ د دغو روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. دا که په افغانستان کې، که په خارج کې، که په هر ځای کې، او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي، نو په دې باندې موږ اوس امیدوار یو.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک له پاکستان څخه د رښتینې ګامونو پورته کولو امید نه لري.
خبره خطول کوي وایي چې امن راشي، هر یو کس وایي زما د مرضۍ والا امن دې راشي. پاکستان هم داسې د خپل مفادات نو هغه فکر کې آیا سفر راغلی دی، نو چېرته خو راغلی وي نو بیا به دا خبرې مخکې لاړ شي. خو زه دې باره کې لږ خپنیولې غونده یم، ډېر خپېنه نه یم. ما ته داسې نه ښکاري چې پاکستان خپل لونګ ټرم یا امیډیټ چې کوم نږدې هدفونو هغې سفر راوستی یا بل څه دغه ته راوستی. کوم کسان یې پرېښودیم دي
اسحاق
گیلانی بیا وای طالبانو سره خبرې ځکه ناکامېږي چې ډېرې خورې ورې دي.
دا اوس مثلا دوه مجلسونه دلته په پاکستان کې دي، یو په ترکیه کې دی، په عین وخت کې په پاریس کې مجلس کېږي. دا ټول دا خبرې خورې دي، دا چې تر یو سقف لاندې را نشي، زه فکر کوم چې دا به هم خلک به ستړي کړي او نتیجه به ونه لري.
خو چارواکي وایي د یو بل مثبت قدم اخیستو په لړ کې به نږدې راتلونکي کې فرانس کې طالبان خپلو پخوانیو مخالفینو او زړې شمالي ټلوالې اړوند سیاستوالو سره ملاقات بلخوا افغان حکومت د سولې د بهیر کامیابولو لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ځینو طالبانو د وستلو غوښتنه هم کړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار احمد شیبر د افغان ولسمشر حامد کرزي پخوانی ویان وحید عمر نه همدا پوښتنه کړې ده چې دا ډول غونډې کومې لاسته راوړنې کولی شي او کنه. نو هغه وایي
فکر کوم چې دلته به ډېر سطحي دا موضوع مطرح سي او پخوا هم دا کار سوی. پروسه کال چې رئیس جمهور ته ترکیې ته مجلس ته نو د استاد رباني پیښه سوې وه، نو هلته هم دا خبره وشوه چې دا موضوعات به څېړل کېږي، خو تر اوسه پورې تازه دغه پیښې په ارتباط څه لاسته راوړنه نه وه او څه لاسته رانغله.
دا اووم ځل دی چې دغه درې اړخیزه غونډه ترکیه جوړوي. پخوا یې هم کومه لاسته راوړنه نه لرله چې رسنیو رپورټ ورکړی وي.
دا خو اووم ځل دی چې دا کار کېږي. د ما په یادېږي چې دغه مجلسو کې یو دوه دریو کې زم ومه. دا د ولسمشرانو په سطح کې مجلسونه کېږي، شي په سبب د بین المللي کانفرانسونه کېږي یا دغه د استانبول پروسه یې څه بولي. دا ډیره سمبولیکه پروسه ده، هلته بیانیې فقط ورکول کېږي، کاري مجلسونه نه وي. هم د دغه خاصې قضیې په ارتباط زه فکر کوم دا بیا په راتلونکي پورې اړه لري چې څه رقم پیشرفت کېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. تاسې خبرې چې پاکستان د دې خبرې نه د منلو نه ډډه وکړه چې دغه پیښه د پاکستان نه تراهي شوې وه او د هغوی رسمي موقف دا ده. او حتی که چیرې دغه موضوع مطرح کړي رئیس جمهور هلته په دغه مجلس کې، زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا په داسې اسانه ومني.
کابل بیا د خپلو چارواکو پر وژنه اسلام آباد ته ګوته نیسي او بیا د سولې د خبرو لپاره ورسره کښېني. وحید عمر، ستاسو په نظر دا څرنګه سیاست دی؟
ولد دا خو لږ حیرانوونکی اقتصاد ده. څه څه رقم توجه کېږي په دې زه هم نه پوهېږم، خو په هر حال فقط یې ورځنی توجه چې دغې غونډې لپاره کېدی شي هغه دا ده چې دا غونډه مخکې له مخکې جوړه شوې وه او دا پیښه په د اخرو ورځو کې شوې وه. نو احتمال د کنسلولو وي یا احتمال د عدم د ګډون د ولسمشر پکې نه و، نو ځکه دی د ګډون وکړو. خو که چېرې تاسو متوجه اوسېږئ، رئیس جمهور هم ډېر محتاطانه موقف ونیو په دې موضوع کې. دا یې ویلې چې موږ ثبوت لرو ستا په کوټه کې دغه پیښه ته راغې شوې وه، خو بیا یې وویل چې موږ پاکستان ته ګوته نه نیسو. خو دا معلومات لرو چې دا په کوټه کې طرحه شوې وه. نو په هر حال زه فکر کوم چې رئیس جمهور هم په داسې یو حالت کې داسې یو څه پاکستان د سولې په خبرو کې وعدې ورکړي د افغانستان حکومت سره، نو هغه هم نه غواړي چې د فتن د دغه پیښې سره دا پروسه بیخي قطع شي، نو ځکه هم پکې په دغه مجلس کې ګډون وکړ.
اوریدونکو، که څه هم د افغانستان د جوړجاړې په اړه باندې په ترکیه کې دغه غونډه روانه ده، خو د افغان پارلیمان یو شمیر غړو د پاکستان ته سفر کړی دی. په پاکستان کې دوی د پاکستان د پارلیمان غړو سره ملو شوی دي او نن هغوی یو خبري غونډې ته وینا هم کړې ده او د مشال ریډیو سره خبرې هم کړې دي. نو ورجو د پاکستان د سینټ یو غړی سید اقبال د مشال ریډیو سره په دې اړه د خبرې کړې.
که پارلیمان غړي که طالب علمانی که کھلاڑیانی چې مس کې کی نه نو ډېر شی دغه دا بدګمانه چې هغه ختم شي. داسې خبرې چې ته خبرې وکړې پته ولګي چې دا خو ماته غلط فهمي وه، دا خو دې نه دی کړې. ته کھلاو شي چې تا ته څه مسئلې هغه مسئله ته بیان کړي، دغه مسئلې حل تلاش کړي شي. نو دا خو بني ادم نه شي، دا جبه خدای ورکړې ده. نو دې جبه په وجه وته ایوان نه ته کوي او راش نه وته وایي نور روان نه پدې بهتر دی چې پجې باندې یو بل سره خبرې کولی شي. کنه نو د دې خو ډېر زیات افادیت ده، ځکه چې حکومت باندې هم پرېشر سي او عام بني ادم افورد کولی نشي چې هغه شي. نو پارلمان یو داسې تر دا منځ سیست دی چې هغه د حکومت او د خلقت په منځ کې ده. هغه د خلقت مسله حکومت ته رسول شي، د حکومت مسله خلقت ته رسول شي. نو چې پارلمان مینس کی راشی نو دا بد افغانستان او د پاکستان د عام خلکو مینس کی یو رابطہ جوړ شي او د حکومت مالسیوم یو رابطہ جوړ شي.
اردن کو دا خوا د پاکستان د سینټ غړي سید اقبال او د افغان پارلیمان یو غړي میرویس یاسینی هم په دې اړه باندې مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. هغه وای
گور دی نقطی تک راغلو چې وکاله لسکا لمخ کې بچا د پارلمان زمنګ د پارلمان مخ نه لیدو دونکو پارلمان بدې د پارلمان مخ نه لیدو وای پښتو کې وای مینا پترو راځو ځتی یو کله راځه کله بز در زمینا هغه کم از کم هر دوستي یو یو قدم خدای عبد الله خلک موږ راځو د موږ خپل کور کاری دوی راغلي دي دوی تقابل خپل کور کاری نو فائدې دار چې دا دغه پوسول پروسه چې دا موږ سپورټ کو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ نو پریکټیکل خبره چې راځي دا ټول
پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس د پاکستان پوزی او چکم نور استخباراتی اداری دی ہوئی تا ویلی دی چه تاسو هغه کسان چلا درک دی هغه دی ترات لسم تاریخ پوری دغی عدالت توڑان دکل شی پا دیڑا باندی نور تفصیل زمان همکار شبیر احمد جان لری.
پیخور ہائی کورٹ کے دامنیتی ذکنوں حراست کے دا وجل شوی کسانو دا مقدمے اور ردن پوق دا پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس دوست محمد خان ویل چی پوز پولیٹیکل انتظامیہ دا صوبے داخلہ چارو اور دا دفاع محکمے پولیس اور دا استخباراتی ادارے دے پگڑا دا روان میاشت اتلسم نیٹے پورے دا ٹول بے درک شوی کسانو نمونہ رامخ تکڑی اور کچرے دوی دا سے ونکل نو عدالتا بیا پخپلا پدی لڑکے گامو نپورتا کوی پدی لڑکے سرکاری وکیل اقبال مومن مشال لیڈو تا ہوئے عدالت پوز استخباراتی ادارو ایف سی اور امنیتی ادارو با نگا وکلو چی سمرا غیر قانونی بندی خانے دی حگا دے زر ترزر ختم کری بلخوا پدی لڑکے دا امن تحریک اوغڑی ڈاکٹر سید عالم مسعود مشال لیڑو تو ول چدا سے پریکڑے مثبت اغیز دری
خبر دا با چې کچرتہ خفیہ دارو یا د خړه جامو غا خړه کړی دی نو د خړه کې ولې غا کړی دی دا که د شتګر ام دی فو په کار کو دا چې خبره کو په فکر کې دی دا چې څومره د شتونه فکر کې دی او دا خبره فکر کې دومره د پپټې له بچ کې روانې دی په دمل کې دومره به اغا ختمي کی.
بلخوا د نوخار خیرآباد سیمه یو ځانانه چې خاوند یې د تیرو درې کالو راسي لا درک دی مشال لیډو ته صدارنګ وایي یادونه ول دا چې پیخور های کورٹ چیف جسٹس دوست محمد خان په صوبائی حکومت متعلقہ امنیتی ادارو داخله محکمې او ټول استخباراتی ادارو باندې غږ وکړو چې زر تر زره د بې درک شوي کسانو دا ستونزې هوار کړي ځکه چې دا د صوبې امنیت ته غټ زیان رسوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور.
اور ادن کو اس تاسفام یوبل راپور ترا گردو د کورمه قبایلی سیمه د جلامو سیمه خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنکو سکولونه جوړ کړی شي. دوی وایي چې د سکولونو د نشټوالي لامل په سیمه کې په سوونو جنکای د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. نور حال د سیمه ناظم همکار راکړي.
په کورم ایجنسی کې د جلامای سیمه خلک وایي چې سہولتونو د نشټوالي په وجه د دوی ماشومان تعلیم ترلاسه کولونه محروم دي. خلکو تر مخه چې په سیمه کې تر اوسه د جنکو لپاره تعلیمي اداره نشته. د سیمه نیاز محمد وایي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره نور سیمو ته ولېږي.
کړيونی لګيږي ډېر پسند سي سا غربت اجنونه تعلیم نه کې پاتې شي او ډېر پسند سي سي تکلیف اجنا او ډېر مشمت لاين شي چې تعلیم نشو د شریخان دی بالکل 0% پجلم وایږي او یو تر وخت جلګه نشته ده.
واضح دی چې سادې تحصیل نه قریب 12 کیلومتر لره جلمو سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدود کې راځي. په سیمه کې دو ورکوټو کلونه علاوه پاس کلی په نامه یو کټ کلی دی. په دې کې د سرکاري ریکارډ تر مخه 200 نه زیات کورنۍ اوسېږي. د جنکو سکولونو د نشټوالي په اړه د تعلیم محکمې اعلی چارواکي کې اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر موین گل وای چې په سیمه کې زنانو سکولونه جوړول د دوی په ترجیحاتو کې دي او په دې لړ کې دوی خپل وړاندیز منتخب غړو ته هم مخکې کړی دی.
میٹنگ کی آواز اچت کرے پارلیمنٹرین سرم اور ایڈمنسٹریشن ہم سا دسویں مست علاقہ بالکل فیمیل اسکول نہ پوتی دی نہ امید سدائی مو پلاننگ کی دی پہنچن کی دی لکی کے لگ کرائسس جریو دی کرائسس واجی نہ دایو دو تری کول دو ای ڈی پی تقسیم نہ پوتی شولو
د تعلیم محکمہ د شمیرے تر مخا پکور ایجنسی کی سرکاری اسکولوں شمیرا کریبن 2700 وختا پدے کے د زنانو اسکولوں 208 پک دی مونچ کلا پجلا مو سیما کے تعلیمی ادارے دنشتوالی پ اڑا سینیٹر رشید خان اور اگزے سرا خبر اوکڑے نو مشال لڈیو تے اول چ پ ہنگامی بنیادو ب خلق کو تعلیمی ستونزا حل کولی شي.
ما یو 13 کمیونٹی سکولز ما غوښتي دي چې هغه کې به ان شاء الله ما ګرل سکول غوښتي دي نو هغه کې به ان شاء الله زه به یو سکول څه دی هغه چلامه تم هغه کوم څه هغه مطلب د تعلیم دی وړو بچو مسله حل شي ان شاء الله.
د کرم ایجنسی د جلامای سیمې خلک د چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنکو سکولونه جوړ کړی شي. دوی وایي چې د سکولونو د کمی له امله په سیمه کې په سوونو جنکې د تعلیم حاصلولو نه بې برخه دي.
اوریدونکو اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د هندی فلمونو زلند ستورې دلیپ کمار چې خپل نوم یوسف خان وو په پیښور کې په کال 1922 کې زیږیدلی وو او نن هم د هغه دغه کور د پیښور کې سخانه محله خدادات کې موجود دی او د هغه مینوال وای چې حکومت دغه کور کلتوري ورثه وګرځوي. نور حال د خالد خان په دې رپورټ کې وو.
پیښور کې د فلم او فن مینوالو د هندي فلمونو زلنده ستوري دلیپ کمار سالګره یا د زیږن ورځ د نهه پورز اومانځله او د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاریخي کیسه خانه محله خدادات کې د یوسف خان کور کلتوري ورثه وګرځوي. پیښور پریس کلب کې د یوسف خان د سالګره په دغه دستوره کې د نورو نه علاوه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین هم کې کټ کړو چرته چې دلیپ کمار او د هغه میرمن سایرابانو د ټلیفون په لار خپل مینوالو سره د سالګری مبارکي او نیکی هیلې شریک کړې. دلیپ کمار وویل چې هغه د خراب صحت له وجې ډېرې خبرې نشي کولی خو بیا د هغه میرمن وویل چې د هغې خاوند اوس هم خپل کور خار او خلکو سره ډېر مینه لري. د کلتوري ورثه د سازمان مشر شکیل وحید الله په دې محل د خیبر پښتونخوا حکومت نه وختنه وکړه چې نه صرف د دلیپ کمار کور کلتوري ورثه وګرځوي بلکې د دې د تحفظ او مرمت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
او دا افسوس مقام دی چې صوبایي حکومت اعلان کړو او دا اعلان ډېر خیر مقدم په ټول دنیا کې شو په ټول نړۍ کې شو او اچانک حکومت د خپل وعده نه کم دی په شا شو دا غټ نقصان د کور ته هم رسی کور چې کوم دی د غیر صورت حل زاسې چې بالکل دره غردیدو په پوزیشن کې دی او زمون کوشش نه دا چې حکومت دا اپیل وکړي چې دا کور دی چې کوم وعده تا کړو چې کوم والے او د غیر د تحفظ پر کوم دی سنجیده او عملی اقدامات وکړي.
وتل جرنالیست او لیکوال یونس کیاسی مشال ریډیو ته وویل دلیپ کمار چې کله پیښور په دوره راغلی نو هغه ورسره او کله چې محله خدادات کې زوړ کور ته لاړو نو د خپل ماشوموالي کیسې ورته یاد وی.
دا زمون فخر دی دلیپ کمار چې یوسف خان نومیو او د پیښور نه تعلق او اوس پورې د پیښور تعلق نه یادیږي او هغه اوس پورې خپل خار خپل زوړ کور خپل خلق نه یری. د خاص جار کړ چې سکور خپل قتل غواړم نو مونږ ټول لاړو د جلوس په شکل کې دی مونږ دا کور وته خولو هلته بیا یو دالان دی د هغې طرف اشاره وکړه چې دلته به زمونږ نیا ناسته وه او مونږ ته به کہانیانې اورولې.
دغه شان د محله خدادت اوسیدونکي وایي چې هغوی په یوسف خان فخر کوي او غواړي چې حکومت د هغه کور په بیه واخلي او یو تاریخي او کلتوري ورثه یې وګرځوي.
زما نوم عبدالکلیم قریشي دی زه د دې ځای اوسیدونکی یم. هغه دلته اوسېدو دی جومات کې زما پلار سره یو ځای سبق ویلی او کار به م دلته وو هغې م دلته وو ټول مقامي خلک وو آخري وخت کې راغلی ما پخپلم کتل سره بانو سره مونږ سره پخپل ملاقات هم کړو دلته په مکمل فیملی راغی خورم دلته اوسېده.
د پښتونخوا د کلتور وزیر میا افتخار حسین په دغه محل وویل چې د دلیپ کمار دغه 15 مرله کور اخیستو کې دوی ځینې خنډانو سره مخ دي او ډېر زر به صوبایي حکومت دغه کور د صحیح مالکانو نه په بیه واخلي او کلتوري ورثه به یې ګرځوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دمنګوټي سره پټ ګودر تما
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیئ. درنګ سات کې پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. ورځو منور شاته چې د خبرونو لنډیز ته وورو.
د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران نن په انقره کې افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو او درې اړخیزه همکاریو ته د ودې په حق لا خبرې اترې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیبون پنیټا افغانستان کې د پوځي کمانډرانو او د صدر حامد کرزی سره د لیدو کتو لپاره په یو نا اعلان شوی دوه ورځنی سفر دغه هیواد ته روان شوی دی. هلته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د لټون د عملیاتو پر مهال یې درې تنه وسلوال مخالفین وجلي او دیارلس کسان یې ژوندي نیولي دي. ریپورټونه وایي وروسته له هغې چې د افغانستان په هرات ولایت کې افغان مظاهرچیانو د ایراني کنسلګری په دفتر برید وکړ، ایران دغلته خپله کنسلګری تړلې ده. امریکا شام کې د صدر بشار الاسد د رژیم مخالفه ډلو اتحاد د شام د ولس د جایز استازي په توګه منلې ده. نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د هغه ګام غندنه کوي چې په کې داسې ښکاري دغه هیواد په خلا کې د راکټ ویشتلو کامیابه تجربه کړي. بلخوا ایران ویلي میزایل او اټومي ټکنالوژي کې د شمالي کوریا سره همکاري نه کوي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د منور شانه اوریدو. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان په دغو کې ځینې لوستلی دي او تاسو لپاره دا راپورټ برابر کړی.
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل آئینی موده پوره کوي، چې یو طرف جمهوری استحکام لپاره سیاسي کوششونه ښه ثابت شو، خو بل طرف ته خیبر پختونخوا، فاټا، کراچۍ او بلوچستان کې ترهګري، هدفي وژنې، فرقه ییز قتلونه، شوکې او د خلکو تختول غوندې پیښونه ملک د امن او امان مسلې سره مخ دی. اداره وړاندې لیکي چې د بدامنۍ په دې فضا کې بعض ډلو یره ښکاره کړې ده چې عام ټول ټاکنې به په پوره امن توګه ممکن شي، نو حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره دا د یو فکر خبره ده چې اغوی د جمهوریت استحکام او انتخاباتو لپاره د امن او امان غیر معمولی ګامونه وچت کړي. ادارې زیاتوي چې جمهوریت د امن نه مضبوطیږي او چرته چې بدامنی او بد انتظامی وي نو هلته جمهوریت نشي راتلی، او د جمهوریت لپاره د فوج تعاون هم ضروري دی. نو جمهوریت او پرامنه او پاکي ټول ټاکنو لپاره سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ تعاون او مفاهمت به ملک او قوم په مفادو کې بوي. ادارې لیکي چې جمهوری حکومت د دې خبرې پابند دی چې عام ولس ځان او مال، روزګار او د ژوند ضرورت سره سره سماجي انصاف تحفظ هم ورکړي، او که یو جمهوری ملک د ولس د مسلو حل نه روباسي نو دا د جمهوریت منافی ده. اداره اخره کې لیکي چې حکومت د ملک کې د امن او امان بحالې لپاره موثر لار اختیار کړي چې جمهوریت هم مضبوط شي او د ولس د مسلو او مشکلاتو حل هم روزي. مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې جمی په موسم کې د لواري ټاپ د بندیدو لوجه د چترال ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي، خو که موجوده حکومت په خپل مقرره وخت د لواري ټنل کار سره رسولې وي نو د چترال د ولس د مشکلات به دمرنه زیاتې دي. ادارې لیکي چې د ټنل کار به د تیر کال دولسم میاشت پورې به مکمل وو، خو موجوده حکومت د لواري ټنل فنډ ملتان او لاړکانه کې په ترقیاتي کارونو ولګوو چې له وجې دا منصوبه تر اوسه پورې مکمله نه کړې شوه. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار ده چې لواري ټنل ورځ کې څلور نه تر پنځه ګنټو لپاره د موټرو لپاره خلاص کړي او پاتې وخت پرې کار د تیزی سره وکړي چې دا منصوبه په وخت مکمله کړي چې دا شان د چترال د ولس ستونزې راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ورځپاڼه دی نیوز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوشنبه په ورځ د ملالې په نامه د تعلیم د هغه نړیوال فند لپاره د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې اعلان وکړ چې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې و ټولو نجونو ته تعلیم ورکوي. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری په پیرس کې د دې فند د پرانستې غونډه ته په وینا کې وویل چې و ترهګرو او سخت ریزو ته به په تعلیم ماتې ورکوي او په خاصه توګه د نجونو په تعلیم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کیترن ایشټن هم د غونډې ته په لیږلو ځانګړو ویډیوګانو کې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری بنسټ پالان پر دې وغندل چې مذهب یې بدنامه کړی دی. هغه وویل چې د قرآن لومړی ټکی اکرا دی، د کوم معنا چې د لوستلو ده. د ولسمشر زرداری په وینا تیاره او نفرت خوروونکي سخت دریځې له یوې داسې نجلۍ ویریږي چې کتاب یې په لاس کې وي. هغه وویل چې ملاله یوسفزۍ د یو ترکی پسند پاکستان سمبول ده او د تیارو استازو پرې برید وکړ. د هغه په وینا د داسې اوږدمهاله سیاسي اصلاحاتو اړتیا ده کوم چې د تعلیم لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر زرداری وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نجونو ته د معیاري تعلیم د زمینې برابرولو لپاره له پاکستان سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپل پیغام کې ویلي وو چې د بې تعلیمۍ تشه ډکول د اقتصادي پرمختګ نسخه ده. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې افغان کډوال اغیزمن شوی دی. مقاله لیکي د افغانستان مزار شریف ته نږدې د یو کلي اوسیدونکی نصیر یو کال وړاندې د خپل واده لپاره له ایرانه ستون شوی و. اوس چې کله هغه د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره بیرته په مزدورۍ پسې ایران ته ولاړ، نو ډیر ژر ورته معلومه سوه چې هر څه بدل شوی و. ورځپاڼه لیکي د لانجمن اټمي پروګرام پر سر پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو له کبله د ایران ریال یوازې په روان کال کې 15% راټیټ شوی دی. د دې له کبله هلته د افغانانو لپاره د کار کول بیخي بې ګټې شوي دي. نصیر وایي پر د تر $6,000 د واده د خرڅې باندې دي او څه کم $1,500 به هغه چاته ورکوي چې دی ایران ته اړولی و. ورځپاڼه د دې افغان مزدور له خولې لیکي چې دی اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه به دا دومره پیسې ادا کوي او افغانستان ته هم بیرته نسي تلای ځکه چې هلته هم د خلکو پوروړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په ایران کې افغانان د ځایي خلکو په پرتله په لږو پیسو کار کوي او هم یې بیمه نسته، نو ځکه کار ورکوونکي د ځایي خلکو پر ځای افغانان مزدوروي. نصیر چې کله بیرته ایران ته تللی دی نو د تهران په ختیځ کې په یو رستورانت کې کار کوي کوم چې دته د ورځې څه کم 2,200 افغانۍ ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه نصیر په دې نه دی خبر چې د ده پر ګټه دا دومره اغیز پر ایران د لګیدلو بندیزونو له کبله پرېوتې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم 11 بجو،
پلوشا
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 4 بجو،
روښانه مستقبل
په پوکم 4 بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 15 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور ترا ګرځوم. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روان کال لپاره د ملګرو ملتونو د ایمرجنسی ریسپانس فند سره د مرستو ژمنې کړې دي. ملګرو ملتونو دا هم وایي دوی په یو شمیر هیوادونو چې پکې پاکستان هم شامل دی دا وخت د فند د کمی سره مخامخ دي. دغه لیک مهمې برخې له فرخنده وزیر نه اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د سلويختو زیاتو ملکونو د ملګرو ملتونو د بیړنۍ حالاتو لپاره مرکزي فند ته د 300 او 300 میلیونو ډالرو ورکولو ژمنې کړې دي چې په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارو ته د مرستو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره وایي 2 هیوادونه چې پکې آسټریا، برازیل، فنلند، سویډن او ترکی شامل دي د 2014 کال لپاره د مرستو زیاتولو ژمنې کړې دي. دا بعد تیر کال 9 میلیونه امریکایي ډالر زیات وی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو له لارې به د خیر ښېګړو په کارونو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د ایمرجنسی حالاتو لپاره د مرکزی فند کلنی هدف 450 میلیونه امریکایي ډالر وی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون وای دغه فند ته د پیسو ودریدلو سره به شخړې لوی تباهی راولي. بان کی مون په خپل خبرو کې دا هم وویل د په اردن او ترکی کې خلکو سره په کیمپونو کې ولیدل. هلته خلک چې د سختو صدمو نه تیر شوي دي اوس سرپناه و، خوراک، سکولونو، صحي سهولتونو او یو شمېر نورو بنیادي ضرورتونو ته اړتیا لري. بان کی مون وايي په دغه کیمپونو کې دوی د خلکو بیا په خاصه توګه د ماشومانو د مشکلاتو پوره حل خو نشي ورکولی، خو یو حد پورې دا کوشش کولی شي چې خلک د ژوند د سختې ورځې په اسانه تیرې کړي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو دا فنډ چې په 2008 کال کې جوړ شوی دی تر اوسه یې په 78 هیوادونو کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په 2012 کال کې د دې فنډ سره نړیوالو هیوادونو 4.6 میلیونه امریکایي ډالره مرستې کړې وې چې په نږدې 50 هیوادونو چې پکې شام، پاکستان، جنوبي سودان، هیتی سره مرستې شاملې دي او په یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، جنوبي کوریا او هیتی کې اوس د فنډ د کمی سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هیوادونو مرستې د فنډ ته په دې هم ضروري دي چې دوی غواړي په بیړنیو حالاتو کې زر تر زره د خلکو مرستو ته ورسیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له هغې وروسته چې د امریکایي چارواکو په خبره د افغانستان او پاکستان په تورخم پوله باندې د افغانستان خواته د غیر قانوني ټکسونو راټولولو مبینه کاروایانې روانې دي. د افغانستان د حکومت دغه چیک پوسټونو باندې کار بند کړی. دا د هیواد کسټم پوسټونو باندې د حکومت لخوا د تحقیقاتي کاروایۍ برخه ده. د مقالې مهم ټکي زموږ همکاره ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د غیر قانوني ټکسونو خلاف کاروایی شروع کړې چې دغه ټکسونو سره په مبینه ډول یو شمېر زورواکانو ته ګټه رسیدلې. وال سټریټ جرنل لیکي دا ګام لوړ پوړو چارواکو د ورځپاڼې د یوې مقالې پر د عمل کې اخیستی چې دا یو با اثره گورنر پاړه دی. ورځپاڼه د افغانستان د خزانې وزیر عمر زاخیلوال د خولي لیکي کابل له تورخم پولې د سامانونو تیرېدل بند کړي دي چې دغه لاره له کابله پېښور ته ورسي. د امریکایي چارواکو په خبره په دغه پوله افغان چارواکو د قانوني ټکس نه علاوه غیر قانوني ټکسونه هم لګولي دي. دوی تور لګوي د ننګرهار گورنر ګل آغا شیرزی لپاره دغه ټکسونه ډېر ګټور وو. ورځپاڼه لیکي گورنر شیرزی مخکې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې سیاسي بڼه لري. د کرزی ویان ایمل فیضی په خبره 13 میاشت نوموړي په پوله په کسټم پوسټونو د غیر قانوني ټکسونو راټولولو د عمل تحقیق کولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. ایمل فیضی وایي د کرزی یو سلاکار محمد طاهر صافی په مشرۍ کې د دغه کمیشن غړو د هیواد په مشرقي او شمالي برخو کې د 12 ولایتونو دوره کړي چې د چارواکو په خبره د ګل پورز ننګرهار ته ورغلل چېرته چې له پاکستانه سامان وړل کیږي او دا یو مهم مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د کمیشن لومړی رپورټ چې وال سټریټ جرنل ورته بیا کتنه کړې او یوازې د شمالي برخو په اړه دی، دا وړاندیز پکې ورکړل شوی چې د تخار ولایت گورنر په ګډون هغه استخباراتي چارواکي دي له کاره لرې کړل شي چې ازبکستان او تاجکستان سره په پولو د سار د چارو ذمہوار دي. ورځپاڼه لیکي لومړی رپورټونو د ننګرهار په هکله څه معلومات وړاندې نه کړل چې پکې په دروستیو کې په تورخم پوله د غیر قانوني ټکسونو کار بند کړل شوی. دغه مقاله چې پکې د رابطو امریکایي ډیپلوماټان او د ځایي ټرک ډرایورانو خبرې راخستل شوي، دا تفصیل پکې ورکړل شوی چې څرنګه د پاکستان نه ننګرهار ته سامان وړونکي ډرایورانو شیرزی فنډ ته پیسې ورکولې. د امریکایي چارواکو د اندازو سره سم گورنر شیرزی د دې سکیم سره هر میاشت تقریبا 4 ملیون ډالر ترلاسه کولې، خو د شیرزی ویان په دې اړه د سویلو نه انکار وکړ. د کمیشن د رپورټ تر مخه د تخار ولایت گورنر احمد فیصل بیگزاد د ولسمشر امر باندې عمل ونه کړ، خو هغه هم په خپل ولایت کې د غیر قانوني ټکسونو د اخیستل کېدلو نه انکار کړی.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. ایسوسییټډ پریس خبر ایجنټس په افغانستان کې بغیر قانوني ډول د هوایی میدان نه پیسې په وستلو کېدلو د امریکا اندېښنې په ګوته کړې دي. ایجنټس لیکي که څه هم د دې د مخنیوي لپاره امریکا د ډیرو پیسو په لګښت ماشینونه اخیستي، خو بیا هم په ټاکل شوې موده کې دغه ماشینونه ونه لګول شو او که څه هم داسې ښکاري کار کوي خو په اصل کې څه فایده نشته. د مقالې مهم ټکي یو وار بیا د ملیحه امیرزاده نه.
ای پی خبری ایجنس لیکي د سار یوې امریکایي ادارې د نهې په ورځ ویلي چې افغان چارواکي د هغه امریکایي هڅو په وړاندې مساهمت کوي چې غواړي هر کال له کابل هوایي میدان په بلیونونو ډالرې د هیواد نه د وتلو په اړه تحقیق وکړي. د چارواکو په خبره په ځینو ځایونو کې د پیسو استعمال د جرمونو او مخدره موادو سره تړلی دی. ایجنس لیکي امریکا او نورو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې له هیواده د پیسو په وستل کېدلو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د امریکایي کانګرس د څېړنې ادارې په اندازه تیر کال دغه پیسې د 3.5 بلیون ډالرو برابر وي. د ایجنس په خبره د افغانستان نه په لوی مقدار کې د پیسو وستل کومه نوې خبره نه ده، خو بیا دا په غیر قانوني ډول ترلاسه شوو پیسو ته قانوني شکل ورکولو او ترهګرو، مخدره موادو او نورو غیر قانوني فعالیتونو لپاره استعمالیږي او دغه ګواښ سیوا کوي. اجانس ته یو رپورټ په حواله لیکي چې د ستونزمن کابل بانک نه په ملیونونو ډالرې د افغانستان نه نورو هیوادونو ته د هوایي جازونو د خوراک په پتنوسونو کې لیږل شوي. د هیواد د لوی بانک را لویدل په افغانستان کې د رشوت د ستونزې علامت ګرځېدلې دي. اژانس د افغانستان د بیا رغونې د چارو د یو انسپکټر جنرال له خولې لیکي په کابل هوایي میدان د پیسو غیر قانوني منتقلولو خلاف کاروایی کې مستقل ځنډ ژور مشکلات رامنځته کړي دي. اے پی خبری اژانس یاتوی په هوایی میدان د پیسو سارنه کولو کې امریکا د افغانستان مرسته کولو په مقصد د پیسو د شمارلو مشینونه واخیستل چې څه د پاسه یو میلیون یې پرې خرچه وکړه. که څه هم د دې مشینونو د لګولو وخت جولای 2010 کال وو، خو د اپریل 2011 پورې نو لګول شوی. د افغانستان د بیا رغونې د چارو اهلکارانو په ستمبر او نومبر کې روستنی دوره وکړه، خو د کیش کاونټر استعمال یې ونه لیدلو. په اړه رپورټ دا هم وایي چې ځینې وی آی پی یا مهم کسان چې پیسې لري همدغه شان تیر شي او تپوس ترې هم ونشي. اژانس لیکي که څه هم دغه مشینونه داسې لګول شوي چې ښکارېدل کار کوي، خو په اصل کې انټرنیټ او یا کمپیوټر سره نه وي لګېدلې. د رپورټ په خبره د انټرنیټ سره لګېدل ریکارډ ساتلو لپاره ډېر مهم وي. اژانس یو چارواکي د خولې وایي افغان چارواکو مشینونه د انټرنیټ سره د لګولو په اړه کومه ژمنه نه ده ښودلې. اژانس زیاتوي په دوره کې افغان کسټم او د بانک چارواکو د دې وضاحت ورنکړل شو چې ولې مشینونه د انټرنیټ سره نه دي تړلې. خو بیا یو چارواکي اژانس ته ویلي چې په کابل هوایي میدان د کسټن عمله یریږي چېرې د افغان حکومت لخوا د خرابو نتیجو سره مخامخ نشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې یو شمیر خلک دې خبرې اندېښمن کړي چې ګوندې د 2014 کال وروستو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغانستان به یو ځل بیا د ګډوډیو ښکار شي، خو عام ولس بیا دا اندېښنه نه لري. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد یو راپور چمتو کړی.
لکه نه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو پریکړه کړې چې د 2014 کال وروسته به افغانستان څخه وځي، نو یو شمېر خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې ګوندې د افغانستان حالات به یو ځل بیا کړکېچن او ټولنه به د فقر او بدبختۍ په لور روانه شي. د دغو اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره افغان دولت ته څه کول پکار دي؟ د ولس مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره مسؤلیت جوړیږي او نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟ دغه پښتنو ته د جواب مندلو په موخه په جلال آباد کې د مثبت بدلون په نامه یوې خپلواکې ټولنې یو غونډه را بللې وه چې شنونکو پکې خپل نظرونه څرګند کړل. د مثبت بدلون ټولنې یو تن فعال غړی عبدالبصیر سباون وایي چې بهرنیان په قصدي ډول په افغانستان کې د خپل حضور په خاطر داسې اندېښنې تبلیغوي. نوموړی وایي
بهرنیان په قصدي ډول غواړي چې زمونږ د عامه خلکو ذهنیتونه په تشویش کې واچي، په اندېښنو کې واچي، او دوی هغه خپل حضور لپاره لاره پیدا کړي او دلته د خلکو ته داسې وښایي که موږ نه یو نو تاسو ژوند نشي کولی. موږ غواړو چې خلکو ته دا وښایي که بهرنیان نه وي نو موږ به یو نظام ولرو.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری وایي چې که چیرې د بې ثباته مشرانو د خودسریو مخه ونیول شي، نو د بهرنیانو په وتو سره به په ملک کې امن او امان پیدا شي.
نړیوال ځواکونه چې کله موږ سره دي، موږ امنیت نه لرو، که چېرته دوی ووسي یا نه ووسي موږ ته مهمه نه ده. موږ ته مهمه دا ده چې ټول افغانان سره یو ووسي، او دغه زموږ کوم ځینې مشران چې د افغانستان په ورانولو کې ډېره علاقه لري دغه خپل سر ته پرې نه ښودل شي، افغانان سره یو ووسي او د دوی د ورانۍ او د دوی د ورانکارۍ مخه ونیسي.
د ننګرهار د آریانا پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي استاد شیرعالم املوال وایي بهرنیانو ته پکار دي چې خپل ټول جنگی وسایل افغان دولت ته پریږدي او د اوږدمهاله مرستې تعهد وکړي، نو افغانستان به د ثبات په لور روان شي.
افغان دولت باید خپل بهرني ملاتړ په دې قانع کړي چې دوی لپاره دومره مالی امکانات برابر کړي چې په دغه پاتې او نیم کالو کې خپل د پوځ شمیر د کمیت او د کیفیت له نظره پیاوړی کړي. دوی ټول هغه امنیتي او پوځي امکانات، وسایل، وسلې، ټانکونه او نور تجهیزات په مکمل ډول افغان دولت ته باید وسپارل شي.
دغه غونډه چې شمیر یې سلګونو تنو ته رسیده، اکثریت یې په دې باور و چې افغانستان کې جنگ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې پیل شوی، او د 2014 کال وروسته چې بهرنیان له افغانستان څخه ووزي، دوی به یو خپلواک او پر امن هیواد ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ. له پاکستان څخه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس سیبیون لیکي چې که څه هم طالبان په دیني زور راتلونکو کې پیرس کې د افغان حکومت او هلته د سیاسي مخالفو ډلو سره مذاکرات کوي، خو د دا قسم خبرو د کامیابۍ لپاره ضرور ده چې طالبان د دې مذاکراتو د سوچ سره هلته لاړ شي. نور تفصیل په دې اړه باندې بشیر ګواخ درته اوري.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه به د افغانستان طالبان د افغان ولسمشر حامد کرزي او پخوانی شمالي ټلوالي غړو سره په پیرس کې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته په یو ګډ حکومت د سلا کېدو او د سولې بهیر مخ په وړاندې بوتلو لپاره خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي چې دې ناسته کې بعد د شمالي ټلوالي سره تړلي سیاستوال احساسوي چې دې وروستیو کې د سولې د خبرو له لارې پاکستان ته تازه امتیازات ورکړل شوي او له همدې کبله سختې پوښتنې به راپورته کړي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان به کوشش کوي چې غونډه کې برخه اخیستونکي طالبان په یوه خوله خبره وکړي او ګډون کوونکي طالبان به هڅه کوي چې برخوال په دې قانع کړي چې هغوی د ټولو طالبانو نمایندګي کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبان له ډېره وخت راهیسې وایي چې د کرزي د حکومت سره به خبرې ونه کړي، خو د پیرس په درې ورځنۍ غونډه کې به د افغان حکومت د استادو سربیره د پخوانۍ شمالي ټلوالي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هم برخه ولري. د ورځپاڼې په باور طالبان به همغه سړی د خپل وفد د مشر په توګه ولیږي چې په قطر کې مذاکراتو کې د دوی مشري کړې وه. لیکوال وایي شمالي ټلواله له دې خبرو څخه بغیر له دې چې پخوانی قوت ته درناوی کیږي نور هیڅ شی په لاس نه راوړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې کله طالبان د جګړې د ګټې په حال کې وي نو خبرې نه کوي او دا بونه وایي چې د امریکایي عملیاتو او ډرون بریدونو له وجې دوی څومره کمزوري شوي دي. دا ورځپاڼې په خبره که له افغان طالبانو څخه پاکستانی طالبان لاس واخلي نو دوی به نور هم کمزوري شي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي د پاکستان دلچسپي د پیرس په مذاکراتو کې د حزب اسلامي ډلې د درې کسیز وفد له ګډون او د هغوی له دې خبرې معلومیږي چې بیا بیا یې ویلي دوی به افغانستان کې د سولې لپاره خپل پلان د ګډون کوونکو سره شریکي او په دې اړه به خپل نظر لا نور واضح کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پیرس خبرې به طالبان د راکړې ورکړې او د خبرو د هنر ښودلو د پیل سره مخ کړي. لیکوال وایي ستونزه دا ده چې طالبان خپل کمزوري کېدل نه مني. هغه وایي تریخ حقیقت دا دی چې ګټونکی یا فاتح جګړه کې له خپلې کامیابۍ څخه زده کړه نه کوي، خو د جګړې بایلل د بایلونکي ذهن نور قوي کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکلي له همدې وجې قبایلي ذهنیت لرونکي طالبان پر شا تګ قبلولو او خپل دریس کې نرمښت راوستلو لپاره زړه نازړه دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د ریکارډ تر مخه ترهګرو ته د سزا ورکولو شرحه ډیره کمه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوسا کوي.
هم په دې لړ کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې په تیرو 15 کالو کې د سوات په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 914 مقدمې درج کړې شوې وې چې پکې یوازې شپږ مقدمو کې سزاګانې اورول شوې دي. دا چې د دې وجه صدا چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د سزا اورولو شرحه د نش برابر ده او زیاتره د ترهګرۍ په تورونو ککړ ملزمان د عدالتونو نه بری کیږي. د دې پوښتنې په جواب کې د چارسدې د ترهګرۍ ضد عدالت کې کارکونکي پخوانی سرکاري وکیل ارشاد ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل خود اسوات د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې کچری امنیتی ادارې په سمه توګه خپل کردار ترسره کړي نو ترهګرو ته د سزا ورکولو په دې ستونزه به قابو وموندل شي. دا یادونه وړ ده چې د ترهګرو د سزا کولو لپاره کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم ځانګړی قانون د پاکستان صدر آصف علي زرداری منزور کړی دی، خو د مدني ټولنو او وکیلانو د ټولنو لخوا د دې قانون د چیلنج کولو لوجې لا تر دې دمه دغه ځانګړی قانون نه دی عملی کړی شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د تحصیل شوی خلک وای د سو میاشتنې بجلی په مکمله توګه غیب ده چې ټول کارونه ورته په ټپه ودرولې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوه چې خواوشا 100,000 آبادی لري. د غلطه آباد خلک وای هسې خوې د بجلی لوډ شیډنګ د کالونو نه روان دي، خو د تیرو سو میاشتونه د غلطه بجلی په مکمله توګه غیب ده چې له امله یې د برقي بجلی سره تړلي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. د سیمې اوسیدونکو فیض الله وای چې دومره بجلی ورته په ورځ کې پری دی چې تر 10 کلو اوبه پوره کړي.
مشکلات خو دومره دا چې دا راځي ټیپ په جهان کې بل شي سره نشته، لکه مستې بجلی مشکلات ویل چې ټول ځنه خلک نه په یو میل کې دي، ځنه نه په دوه میل کې دي. بو په شګونو ګرځي په بجلی باندې تقریبا د درې کلو شي چې په میز دامه زوایي یز د درې میاشتو پرخه ورکا درنه بجلی.
دلبر جان وای د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او کا پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي او ټول شپه زنانا دلګاډو او چینو نه اوبر چلوي. کلامو چې په دې اړه د تحصیل شوا پولیټیکل انتظامی تحصیلدار فضل ودود نو پوښتل نو دوی اوه
واقعي چې د شوی تحصیل خلک چې کوم دی هغوی ته ډېره زیاته مسله ده د بجلی حواله سره، ځکه چې کوم د وبډې والا دي که د ټسکو والا دي او که د ټسکو والا دي. یوه خبره دوی دا کوي چې دا لاین اوورلوډ دی. مونږ دا ګریډ والا سره دا ډسکس کوو چې مونږ د شوی او کبلنخیل ایریا ورسره واچوي نو د دې آبادی د سپینوام تحصیل نه کمه ده، باوجود د دې آبادی د کموالي دا لاین اوورلوډ دی. نو آیا دا مسله په لاین کې ده یا دا مسله په ګریډ کې ده؟ په دې باندې ډېر زیات مونږ جرګې وکړو په ټال ګریډ کې. یو سجیشن دا راغی چې متبادل فیډر انتظام دی ورته وشي چې کوم مینسب د کامران دا خبره ورسره وکړي، ځکه چې دا یو مستقل حل دی، دا نه وي چې کوم دی دا لاین نه چلیږي.
دا یو سوال په ځواب کې چې ځایي خلک شکایت لري چې د ګریډ والا ورنه پیسې غواړي او کا پیسې نه ورکوي بجلی هم نه وي، په ځواب کې نو موړی زیاته کړه
سناسو داسې توامي شکایت هغه مونږ ته موصول شوی. په هغه باندې مونږ د ټل ګریډ د حکام سره دغه وکړه ایس ډی او سره راغلی خپل هغه ته مونږ دا شکایت وړاندې کړ چې داسې سټاپ سټاپ کې ځینې کسان داسې دي چې هغه لکه بدنام دي. د هغې خلاف تاسو خو کوشش وکړئ فوري کاروایي وکړئ. دا خو یو ډېره ښه خبره وشوه چې مشال ریډیو لکه دا خبره د حکامو دغه ته رسوي. د شوی تحصیل چې کوم د دوه میاشتو نه د بجلی د مسلی ښکار دی چې د دې سم مستقل حل راوباسي.
د سیمې خلک د دولت نه غوښتنه لري چې د دوی د بجلی د ستونزې ته د پاملرنه وکړي چې مستقل حل یې وباسي.
اوریدونکو د خبریالانو د ژغورلو نړیوال سازمان سی پی جی وای د تیرو کلونو په مقابله کې سخت کال تر بل هر وخت زیات خبریالان په جیلونو کې بندي. د دې لپاره نور تفصیل اورو د عبدالحی کاکړ.
د خبریالانو د ژغورلو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په زندان کې د بندو خبریالانو په اړه خصوصي رپورت جوړ کړی دی. د سازمان په وینا سږ کال 222 خبریالان په جیلونو کې دي چې دا د تیر کال په مقابله کې 350 زیات دي. سی پی جی د سروې وروسته داسې لس هیوادونه په ګوته کړي چې پکې د زنداني خبریالانو شمیر زیات دی. په دې کې ترکی، ایران، چین، ویتنام، آذربایجان، ایتوپیا، سعودي عرب، ازبکستان، اریتریا او شام شامل دي. په دوی کې بیا ډېر خبریالان په ترکی کې په جیلونو کې اچول شوي چې شمیر یې 49 جوړیږي. په ایران کې 45 او په چین کې 22 خبریالان په زندان کې دي. د سازمان د ریپورت لمخې په ترکی کې نیول شوي زیاتره کورد خبریالان په جیلونو کې دي چې باندې د حکومت ضد او ترګری مقدمه جوړې شوې دي. دا شان په 2009 کې په ایران کې د ولسمشری انتخاباتو وروسته د چلول شوي تحریک پر وخت زیات شمیر خبریالان نیول شوي وو. چین بیا زیاتره هغه لیکوالان په زندان کې اچولي چې مخالفه سیاسي نظر لري یا بیا د اقلیتي نسلي ډلو پاړه ریپورتونه ورکوي. د خبریالانو د ژغورلو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ریپورت وای د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې قید خبریالانو کې پر زیاتره د ترګری او د ریاست ضد کړنو تورونه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ غړی د وروستي خبرونو لاندې د پاره ورزمنه ورشاد.
د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشران نن په انقره کې افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو او درې اړخیز همکاریو ته د ودې ورکولو په حق لا خبرې اترې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا افغانستان کې د پوځي کمانډرانو او د صدر حامد کرزی سره د لیدلو کتلو لپاره په یو نه اعلان شوی دوه ورځنی سفر دغه هیواد ته روان شوی دی. هلته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د لټون د عملیاتو پر مهال یې درې تنه وسلوال مخالفین وژلي او دیارلس کسان یې ژوندي نیولي دي. ریپورټونه وایي وروسته له هغې چې د افغانستان په هرات ولایت کې افغان مظاهره چیانو د ایرانی کونسلګرۍ په دفتر برید وکړ، ایران دغلته خپله کونسلګري تړلې ده. امریکا شام کې د صدر بشار الاسد د رژیم مخالفه ډلو اتحاد د شام د ولس د جایز استازي په توګه منلې ده. نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د هغه ګام غندنه کوي چې پکې داسې ښکاري دغه هیواد په خلاف کې د راکټ ویشتلو کامیابه تجربه کړې.
اوریدونکو د خبرو لنډیز مده منور شان اوریدو د مشال ریډیو د دینه ساته خبرونه دا اوریدو د پاره یو جهان مننه او تاسو مو سره خپل نظرونه هم شریکولای شي. په دې اړه باندې چې د خبرونه نوري خې کوم په دې صفو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خپل قربا مجید بابر تکنیکی همکار اسحاق اميري او د خبرونو ویان منور شاته اجازه درکړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.